سلامونه دا ازادي رادیو د خبرونه ته مو اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې افغانستان کې تر شلو زیات ولایتونه د کرونا د دریم څپې سره مخ دي. د عامه روغتیا وزارت وایي پر روغتونونو فشار په زیاتېدو دی.
په افغانستان کې تر ټولو جدي ستونزه اوس مهال د اکسیجن
په څونه کې د کابل په شمال کې د برېښنا شپاړس پایې ویجاړې شوې.
د بګرام ولسوالۍ اړوند د رباط په سیمه کې د افغانستان دښمنانو یوه بله پایه هم په بمونو
په جګړه ځپلي هلمند کې له سندرغاړي عمران شیرزاد او د دل پلار سره خواله لرو. په حقیقت سره پروګرام کې د اترایداري او مخابراتي شرکتونو ترمنځ په ورستیو ناندرو بحث شوه. د دې اداري ویان سید شینواره پکې بل مده
مخابراتي شرکتونو ته هدایت شوه چې دوی نشي کولای د چانه خپل سربان پیکیج ورته فعال کړي.
تاندې څنګه ونیس پروګرام او زین نور ریپورتونه او مطالب هم په دې خبرونه کې اوریدل شي. خو پایل ل خبرونو کې و چې صالح محمد صالح دروري
د ملي امنیت شورا ویان وی وفتول طالبانو لتیر میاشتی یو زرو چلور سو پینزه پینزوز حملی کردی. په بغلان او بادغیس کې وفتول طالبان او امنیتی پوزیان وجل سوی. ده بیلاروس جلواتن و گرو ده دقه هواد پر پوله پراخ اعتراضون پیلان کردی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند وی وسلول طالبانو له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پروسې لپاره یو زرو څلور سوه پنځه پنځوس بریدونه کړي دي. رحمت الله اندړ نن په ټویټر کې لیکلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د درې شپېته وسلولو جګړو او چاودنو مخنیوی کړی دی. شغلی اندړ ادعا کړي چې طالبانو یوازې تېره اونۍ په وویشتو ولایتونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون درې شپېته ملکیان وژلي او یو سلو شپږ ویشت نور ټپیان کړي دي. رحمت الله اندړ زیاتوي طالبانو له واشنگټن سره له موافقې وروسته د بین الافغاني مذاکرو پر پرمختګ د تمرکز پر ځای جګړې ته کار ویلی دی. بلخو د وسلول طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې له پرون راهیسې په میدان وردګ، جوزجان، نورستان، بغلان، دایکنډي، زابل او نور ولایتونو کې د ځینو پوستو د نیولو او د ګڼو افغان پوځیانو د وژلو ادعا کړې ده. په افغانستان کې د سولې له هڅو سره سره د جګړې ښکېل لوري یوه او بل ته د جګړې په ډګرونو کې د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د بغلان چارواکي وایي په جلګه ولسوالۍ کې د شپې له نیمایي په پیل سوې جګړه کې چې تر سهاره روانه وه لږ تر لږه اته پوځیان وژل سوي دي. یوه چارواکي د نوم نښولو په شرط ویلي په وژل سوي کې د جلګې ولسوالۍ امنیه قمندان ګلبدین او د بورکې ولسوالۍ امنیه قمندان لطفالحق هم شامل دي. دغه چارواکي ویلي د بورکي امنیه قمندان جلګې ته له خپلو همکارانو سره د همکاري لپاره ورغلی وو. د حملې مسؤلیت وسلول طالبانو منلی دی. بلخوا د ورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن رسنیو ته ویلي په ګیزاب ولسوالۍ کې له تیرو دریو ورځو راهیسې په جګړه کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
وانه فار پولیس او یو هم د اردو سرتیری شهیدان لرو او پنځه کسه هم زخمیان لرو. ولی دشمن ته د شل څخه تر پنځه ویش کسانو پوری مړی او همدا ډول د شو د پنځلو څخه تر شلو کسانو فری زخمیان لري.
امنیتی چارواکو په تیرو څلورو شه ساتونو کې لږ تر لږه په لس ولایتونو کې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې راپور ورکړی دی. د بدغیس والی وایي د وسلول طالبانو په ډله ییزو حملو کې لس وسلول طالبان او د ملي اردو پنځه سرتیري وژل سوي. حسام الدین شمس ازادي راډیو ته ویل دغه حمله تیر شپه په څو ساحو کې سوي.
که به اثر این حملات متاسفانه
په دغو حملو کې له بده مرغه زموږ د ملي اردو پنځه اتل سرتیري شهیدان او دوه تنه ټپیان دي. په متقابله دفاع کې د طالبانو لس کسان وژل شوي او دولس نور ټپیان شوي دي.
بل خدای افغانستان په جنوب کې 215 اتل قل اردو په ویلامیه کې ادعا کړي چې په زابل کې پرون شپېته وسلول طالبان وژل سوي او درې درش نور ټپیان دي. په کندهار کې یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي د پنځمې امنیتي حوزې په نارباغ کې دوه کسانو په یوه پوسته کې پنځه پولیس تر مسمومولو وروسته په ډزو وژلي او د دوی مهمات یې له ځانونو سره وړي. په بل خبر کې د تخار د امنیت قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر وایي چې تیر شپه طالقان کې د وسلول طالبانو په یوه کمین کې تر لاسو زیات غیر مسؤول وسلول وژل سوي دي. د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د چاپی ترڅنګ د ځینو نورو پروژو په اړه د همکاری او د تفاهم لیکونو لاسلیک مهم بولی. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حمید تهذیب رسنوی ته وویل دغه سندونه په هرات کې د محمد انیف اتمر او رشید میردوف لخوا لاسلیک کیږي.
پیرامون تطبیق و گسترش هرچی بیشتر
د زیربنای پروژو تجارت پاسپورت د ټاپی په ګډون د انرژي د انتقال او نور پروژو د تطبیق او لا پراختیا ترڅنګ په سیاسي اقتصادي او فرهنګي برخو کې د افغانستان او ترکمنستان د اړیکو د لا پیاوړتیا پر لارې چارو بحث او د نظرونو تبادله کیږي.
ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه ترکمنستاني سیال قربان قلی بریدی محمدوف د روان میلادي کال د جنوري میاشتې پر 14 د دوړو هیوادونو ترمنځ درې لوی پروژې پرانیستوي. په هغو پروژو کې د 1000 کیلو ولټه برېښنا لیږد، د انخوی اقینی ریل لار او له ترکمنستان څخه د هرات ورغونډې ته د نوري فایبر له لارې د 2500 میگا بایټ انټرنیټ پروژه شامله وه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي چې د افغانستان په اړه د اسلام آباد ستراتیژي بدله سوې ده. عمران خان له رویټرز اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د پاکستان پخوانیو حکومتونو د افغانستان مسالې ته په بل نظر کتل.
د پاکستان پخوانی سیاست دا و چې دوی په افغانستان کې د هند له زیات اغېز څخه وېرېدل. نو د پاکستان ستراتیژیک عمق افغانستان چې د دښمن افغانستان او هند ترمنځ ساندویچ نشي، دا د پخوانیو حکومتونو تګلاره وه. زما حکومت داسې احساسوي چې دا له وخته تېره شوې پالیسي ده. موږ په افغانستان کې ستراتیژیک عمق نه غواړو.
د افغانستان حکومت وایي چې په وروستیو کې د پاکستاني چارواکو خبرې داسې دي چې په افغانستان کې سوله غواړي، خو لا هم اسلام آباد عملي ګامونه نه دي اخیستي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې هیواد یې په تور سمندرګي کې 115 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز کشف کړی دی. اردوغان پرون ویل چې د ساکاریا په سیمه کې د دې ګازو له کشف سره په سیمه کې د ترکیې د ګازو کچه 540 میلیارد متر مکعب ته ورسېده. د ترکیه ولسمشر تم ښکاره کړ چې په تور سمندرګي کې شای نور غاز هم کشف سي. د بیلاروس جلاوطن وګړي په پام کې لري چې نن د بیلاروس او پولند پر پوله اعتراضونه وکړي. دوی بل اروپایي ټولنې وغواړي چې د الکساندر لوکاشینکو د رژیم پر خلاف نور بندیزونه ولګوي. دوی به په عین حال کې د بیلاروس له چارواکو غوښتنه وکړي چې د خپلو اتباعو لپاره ځکني سرحدونه پرانیزي. پر پوله دا اعتراضونه داسې مهال کیږي چې د بیلاروس لخوا د راین ایر هوایي شرکت د یوې الوتکې د جبري کښېنولو او د اپوزیسون د یوه خبریال رامن پراتاسیویچ د نیولو په عکس العمل کې اروپایي ټولنې له تېرې شپې د بیلاروس هوایي شرکتونه د اروپایي ټولنې پر هوایي ډګرونو او قلمرو له الوتنو منع کړل. د برازیل د روغتیایي چارو ادارې د روسیې سپوتنیک وی واکسین تایید کړ. د ادارې پرون لڅ باندې 2 ساعته باسون وروسته د دې واکسین له مشروط استعمال سره موافقه وکړه. د برازیل د روغتیایي چارو ادارې وویل چې سپوتنیک وی واکسین به یوازې هغو پوخ عمره کسانو ته ورکول کیږي چې ښه صحت لري.
دوستانو خبرونه ملازادی رادیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه د رادیو لاري په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې واوري. د افغانستان په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. د انټرنیټ لاري هم کولای شئ چې زموږ ویب پاڼه ته ورشي، azadiradio.com مو د ویب پاڼه پته ده. زموږ له ویب پاڼه هم زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شئ، او هم کولای شئ چې زموږ ریپورتونه او مطالب له نور تفصیل اکسونو او ویډیو غارو سره وګورئ. د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د اکسیجن د تولید ظرفیت کم دی او خلک باید د کورونا په اړه غوښتنې جدي ونیسي. د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د کورونا درېم څپې د افغانستان څلور دیرش ولایتونه اغیزمن کړي او روغتیایي مرکزونو ته د خلکو مراجعه زیاته شوې ده. په اړه پام وکړئ دې ریپورت ته.
د افغانستان د امیر وختیا وزارت وایي چې ټول ولایتونه د کورونا له کبله اغیزمن شوي، خو څه باندې شل ولایتونه یا د کورونا د درېمې څپې په اوج کې دي او یا هم د درېمې څپې اوج ته د نږدې کېدو په حال کې دي. د امیر روغتیا وزارت سرپرست وزیر وحید مجرو پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د کورونا وایروس په دریمه سپه کې روغتیایي مرکزونو ته د خلکو مراجعه د دې او بعد لومړی سپه په پرتله 15% زیاته شوې ده. ښاغلی مجرو د کورونا ګواښونو ته په پام خبرداری ورکړی او لیکلی دی چې هیوادوالو په هیواد کې د اکسیجن د تولید ظرفیت محدود دی، موږ درک کړی، همکاري وکړی او امکان تر کچې په کور کې پاتې شي. ګواښونه او کورونا د بحران په اړه سپارښتنې جدي ونیسئ. د امیر روغتیا وزارت ویان د سیر نظری هم وایي چې اوس مهال د اکسیجن کموالی تر ټولو جدي ستونزه ده.
په افغانستان کې تر ټولو جدي ستونزه اوس مهال د اکسیجن کموالی ده. ډیر هڅه کیږي چې اکسیجن په سم ډول تامین کړو. زموږ ډیر واقعیت اکسیجن ته اړتیا لري.
په ورته مهال د افغانستان د بهرنی چارو وزارت له ګوندیو او د سیمې له هیوادونو غوښتي چې دغه هیواد سره د اکسیجن او نورې عاجلې روغتیایي مرستې وکړي. د دې وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنی چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون د سیمې په هیوادونو کې له افغان سفیرانو او جنرال قونسلانو سره د آنلاین کانفرنس له لارې غوښتي چې د بهرنیو روغتیایي مرستو د جلبولو لپاره هڅې وکړي. په همدې حال کې په افغان جاپان روغتون کې ډاکټر عبدالله داوري وایي په ټولو هغو روغتونونو کې چې د کورونا ناروغان پکې بسترې دي د اکسیجن کموالی شته.
تنها افغان جاپان کمبود نه لري د اکسیجن، یعنی الجنا شفاخانه هم کمبود لري، سرمیاشت هم کمبود لري، او نور شفاخانه چې شخصي کې دي که دولتي دي د اکسیجن کمبودوالی شته. چې ټول مریضان زموږ کوم کورونایي مریضان چې دلته بسترې دي
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي دولت هڅه کوي چې د کورونا د معایناتو ظرفیت لوړ کړي، درملنې لپاره د روغتونونو تجهیزات لا زیات شي او د ولس د عامه ژوند د جریان تر څنګ د کورونا منفي اغیزې او زیانونه د امکان تر حده په ټیټه کچه کې وساتل شي. افغانستان دا مهال د کورونا ویروس له درېمې څپې سره مخامخ دی. د امیر روغتیا وزارت د شمیرو پر بنسټ په 13 ساعتونو کې 1203 تنه په کورونا ویروس اخته شوي او 1000 د کووېډ 19 ناروغۍ له امله مړه شوي دي. په افغانستان کې تر اوسه ټول څه باندې 9000 تنه په کورونا ویروس اخته شوي او نږدې 3150 تنه د کووېډ 19 ناروغۍ له امله مړه شوي دي. خو ویل کېږي چې ممکن په کورونا ویروس د خلکو د اخته کېدو او د کووېډ 19 ناروغۍ له امله د مړینې غیر رسمي شمېرې له دې هم زیاتې شي. د افغانستان حکومت د پریکړې له مخې د ودونو سالونونو سربیره په 14 ولایتونو کې پوهنتونونه، ښوونځي او د زده کړو نور مرکزونه د 2 اونیو لپاره تړل شوي. خو د کورونا ویروس چټک خپرېدو ته په پام داسې اندېښنې شته چې ممکن دا بندیزونه نور هم وغځېږي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغۍ او متخصص کرونا یو وژونکې ناروغۍ ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځي. کچیر ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسي. لاسونه د ورځې 2 ځلې په اوبو او صابون پریمینځي. د تازه میوه او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلي. کچیر ټوخی، تبه او نفس تنګی لري نو حتما صحی مرکز ته مراجعه وکړي.
ازادي راډیو ناوري سمخ پرونی هر ورځ د سهار لوو بجونه د مخام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان برېښنا شرکت وی بیګاش په بګرام ولسوالۍ کې د برېښنا یوستنه د ماین د 14 لامل زیانمن شوي خو نړیدلې نه ده. د برېښنا شرکت ویان سنگر نیازی ازادي راډیو ته ویل په کارباغ کې د برېښنا د ویجاړې شوې ستنې د رغولو کار بنن بشپړ شي. د نوموړي په خبره له 2 میاشتو راهیسې د 14 د برېښنا ستنه ده چې نړول کیږي. له ښاغلي سنگر سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې د تیرې شپې د پیښې په اړه ترې پوښتلې.
پرون موږ زموږ همکارانو وکولای شول چې د وارداتي برېښنا چې یو پایا په دې قرباغ ولسوالۍ کې بمونه وزول شوې وه دا بیره ودري او دواړه مزي د کابل ښار ته تمدید کړي او همداراز د وارداتي برېښنا په تګدوري کې چې کوم ولایتونه پراته دي هغوی ته هم تمدید کړي. خو د دې سره جوخ کله چې برېښنا کابل ښار ته تمدید شوه او عادي حالت ته بېرته راوګرځېده. د بګرام ولسوالۍ اړوند د رباط په سیمه کې د افغانستان دښمنانو یوه بله پایه هم په بمونو والوزوله چې د نیکه مرغه ډېر زیان ورته نه و رسېدلی او برېښنا هم نه وه پرې شوې. برېښنا اوس عادي حالت لري. البته موږ په او رشته ورځ به وي نن د بشپړه توګه ورغول شي او په دې سره به کابل ښار ته او د افغانستان نورو سیمو ته چې وارداتي برېښنا ورته غځېدلې هلته به برق عادي حالت ته راوګرځي.
نیازی صاحب د دغو برېښنا د ستنو د امنیت د خوندیتوب لپاره آیا له مسؤولو ارګانونو سره جدي خبرې شوي که څنګه؟ ځکه کابل ښاریان له ګڼو ستونزو سره مخ دي چې دغه د برېښنا ستنې هره ورځ ویجاړي او وارداتي برېښنا په دوی باندې پرې کیږي.
موخه د پایو د ساتنې په اړه همدار از د برېښنا د تاسیساتو د ساتنې په اړه د افغانستان له امنیتي بنسټونو مسؤلینو سره خبرې کړې خپل اندېښنې مو په دې اړه ورسره شریکې کړې دي. حتی د افغانستان د جمهوري ریاست له لومړي مرستیال ښاغلي امرالله صالح سره مو دا اندېښنې شریکې کړې دي او هغه ډاډ راکړی و چې له دې وروسته به د افغانستان امنیتي ارګانونه د پایو په ساتنه باندې خپل ټول تمرکز لري او خپل کشفي او استخباراتي کارونه پراخوي. البته په دې برخه کې موږ بیا بیا د امنیتي بنسټونو د چارواکو او کارکوونکو توجه غواړو ځکه برېښنا ملي شتمني ده او د ملي شتمني ساتنه د افغانستان د امنیتي ارګانونو په لومړیتوبونو کې راځي او همداراز د افغانستان له خلکو غواړو چې په دې برخه کې له خپلو امنیتي ارګانونو او د افغانستان د برېښنا شرکت سره همکار واوسي ځکه د نړۍ ستر هیوادونه چې تاسو ګورئ هغه د ملتونو او حکومتونو ترمنځ د ګډې همغږۍ او ګډ کار له امله د ژوند لوړو پوړیو ته رسېدلي دي. نو زموږ خلک باید په دې برخه کې له موږ سره همکار واوسي تر څو موږ وکولای شو د دې کورونو ته په دوامدار او مطمئنه او ډاډمنه او ارزانه بیه برېښنا تمدید کړو.
دا برېښنا شرکت ویان سنگر نیازی وو چې د برېښنا په پایو یې د ورستیو بریدونو د لړۍ په اړه څرګندونه کوله.
ازادي راډیو لوونه تر وو
په روزګان کې ځای چارواکي وایي د دې ولایت په غیزاب ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د دې ولایت والی محمد عمر شیرزاد رسنوي ته ویلي دي چې په غیزاب او چوره ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بول شوې دي، خو طالبان بیا بل سوي په اړه یې پاموکړې دی. رپورټ ده
دا د ورزګان ولایت په غیزاب ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ روانه جګړه ده چې نن یې دریم ورځ ده. د ورزګان والی محمد عمر شیرزاد نن رسنۍ ته په یو واستولي غږیز پیغام کې ویلي دي چې پر غیزاب ولسوالۍ تیر شپه یو ځل بیا وسلوالو طالبانو ډلې بریدونه کړي دي چې د افغان ځواکونو له لوري پر شاتم بول سوي دي. نموړی وای چې د افغان ځواکونو د ځوابي بریډ پر مهال 25 وسلوال طالبان وجلسوي او تر شلو پورې نور هم ټپيان دي. شیرزاد زیاتوي چې د یادی جګړې پر مهال یو د ملي اردو سرتيري او دوه پولیس وجلسوي او 15 نور افغان سرتيري هم ټپيان سوي دي.
په غیزاب ولسوالۍ کې درې ورځې مخکې طالبانو تهاجمي حمله پیل کړې و چې لا اوس همالت جګړه روانه ده. زمر امنیتي او دفاعي ځواکونه په لوړ مورال د دشمن په مقابل کې جنگیږي او دشمن ته ډیره سخت درنه مرګ جوړ لاغشته ده. موږ هم دوه نفر پولیس او یو هم د اردو سرتیري شهیدان لرو او 15 کسه هم زخمیان لرو. ولی دشمن ته د 40 څخه تر 25 کسانو پوری مړی او هم دا ډول د شو د 15 څخه تر 40 کسانو فری زخمیان لري. تیر شپه هم دشمن تهاجمي بریدونه وکړه ولی د دوی بریدونه په شاو تمولستول.
والی محمد عمر شیرزاد د غراز زیاتوي چې وسلوالو طالبانو څلور ورځې مخکې پر چوره ولسوالۍ هم ډلې زبریدونه کړي او غشتلای چې ادي ولسوالۍ ته سکوت ورکړي، خو وايي د افغان پوځیانو له لوري بریدونه په شاتم بول سوي دي. نو موړی وايي د یادو بریدونو پر مهال دوه وسلوال طالبان هم وجل سوي او درې تنه نور ټپيان دي. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی بیا ازادي راډیو ته پاستولی لیکلي پیغام کې د افغان چارواکو د ادعا ورت کړی دي. احمدی ویلی دی چې په گیزاب ولسوالۍ کې طالبانو ته مرګ ژوبله نه دا وشته او نه هم افغان سرتیرو پر مختاک کړی دی او د غرازی په چوره ولسوالۍ کې هم خپل لوري ته او وشته مرګ ژوبله رات کړه
کنه چې ورسولې په لیاز خدای د خلک مو پوجنه د خلک په تیار
دا به د گیزاب ولسوالۍ اوسیدون کې د چنن د ترنکوټ شار واټونو تراوتلی و او د گیزاب ولسوالۍ د امنیتی وضعیت پاړي له مرکزی ادارې څخه د جدي پاملرنې غوښتنه کول.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاله واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اریانا افغان هوایی شرکت له درې میاشتو وروسته بیرته له روسیې خپل ایوال وتکه راستنه کړې شو. د دې شرکت چارواکي وایي د دوی یو بوئنګ الوتکه د روسیې د هوایی ډګر د ګمرک ځینو مسولینو د ګمرکي ستونزو په بهانه له څه باندې درې میاشتو راهیسې هلته ستنه کړې و چې نن دوی بیرته هیواد ته راوګرځوله. د دې شرکت چارواکي وایي د دغه درې میاشتو په موده کې چې دغه شرکت یادې الوتکې نه درلودې دوی لوی مالی زیان سره مخ شوي چې په دې اړه به هم دوی ژر په محکمه کې دا وخلاص کړي. روسي چارواکو په دې تړاو تر اوسه څه نه دي ویلي. نور حال په دې ریپورت کې.
آریانا افغان هوایی شرکت خپل یو مسافرونو کې الوتکه چې د دوی په خبره د ګمرکي ستونزو له امله روسیې ستنه کړې و نن بیرته کابل ته راستنه کړه. د دغه شرکت د سوداګریز برخې سرپرست مرستیال محمد عمر فراست د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل روسیې له څه باندې دریو میاشتو راهیسې د دوی اړوند یو مسافرونو کې الوتکه له دې امله چې ګوند محاسبوي اسناد پر وخت دوی ته نه ورکړي په هغه هیواد کې ستنه کړې و.
اساس از امی اتهام تیاری ما متوقف گردید که گویا شما اسناد محاسبه
دیدی تور پر بنسر زموگ الوتکه درول شوی و چی گوندی تاسو دیدی الوتکه محاسبوی اسناد پر وقت ندی سپارلی چی وروستا دا اسناد و او راپورون و لمخی دا موضوع محکمه دلارا او لسیرن وروستا دا اسناد پر بنسر دا روسیه دا هوایی دگر دا گمرک برخی دا زین و مسئولین و وظیفوی غفلت ثابت شو. نواریانا شرکت په دې برخه کې هیڅ ډول پړه نه و او برات یې ترلاسه کړ.
ښاغلی فراست وایي که څه هم د روسیې محکمې د دغه هیواد د هوایي ډګر او ګمرکونو مسؤلینو ته له محکمې وروسته د استیناف غوښتنې لپاره لاس ورځې وخت ورکړی و خو په خبره دوی دا غوښتنه ونه کړه. د آریانا افغان هوایی شرکت د دغه چارواکي په خبره په دې موده کې چې د دوی الوتکه په روسیه کې درول شوی و دغه شرکت ته لوی مالی زیان وروښتی چې د دې په اړه به هم دوی زر په یو محکمه کې داوا خلاصه کړي. روسی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د آریانا افغان هوایی شرکت دغه مسافرونکو الوتکه نن د کابل په حامد کرزی هوایی ډګر کې ناست وکړه. آریانا افغان هوایی شرکت د افغانستان یوازینی هوایی دولتي شرکت دی چې له اوږدو کلونو را په دې خوا په دغه هیواد کې فعالیت کوي او په ورځني ډول بیلابیل بهرنۍ او کورنۍ الوتنې لري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. مخکې مو د افغانستان د آریانا افغان هوایی شرکت د یوې ستونزې په اړه واوریدل چې بلاخره یې الوتکه له مسکو راستنه کړې ده. بلاروس هم د الوتنو په برخه کې له ستونزو سره مخ دی. له تېرې شپې څخه اروپایي ټولنو غړو هیوادونو له هوایي ډګرونو څخه نور د بلاروس د هوایی شرکت الوتکې کار نه شي اخیستی. په اړه عصمت ساروان تفصیل لري.
اروپایي اتحادیې د جمعې له ورځې د دې اتحادیې د غړو هیوادونو په فضا کې د بلاروس د الوتکو تګ راتګ او د دغو هیوادونو په هوایي ډګرونو کې د بلاروس د الوتکو ناسته منع کړه. له دې سره په یو وخت د بلاروس د اپوزیسیون یو مشر چې د هیواد بهر دی د بلاروس د حکومت پر ضد د لویدیځوالو له لورې د لا سختو بندیزونو د لګېدو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د اروپایي اتحادیې دا پریکړه د رایانیر هوایي شرکت د الوتکې د جبري کښته کولو او په هغې کې د یو مخالف خبریال د نیولو په ځواب کې د بلاروس د حکومت پر ضد د لا پراخو جزایي اقداماتو یوه برخه ده. اروپایي اتحادیې په یوه اعلامیه کې ویلي دا اقدام د منځنۍ اروپا په وخت د جمعې د شپې له نیمایي څخه اجرا کیږي او د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو ټولو هوایي ډګرونو ته د بلاروس د الوتکو تګ راتګ منع کیږي. په دې بندیز کې د نورو هیوادونو هغه هوایي شرکتونه هم شامل دي چې د بیلاروس ته هوایي شرکت سپرلې ولېشتوي. د اروپا د هوایي چلند خوندیتوب ادارې هم د چهارشنبه په ورځ ویلي و چې د اروپایي اتحادیې ټول هوایي شرکتونه دي له بیړنیو شرایطو پرته خپلې الوتکې د بیلاروس له فضا نه تیروي. د هوایی ترانسپورت نړیوالې ټولنې چې د نړۍ د هوایی چلند صنعت استازی ده د اروپای اتحادیې پر پریکړې انتقاد کړی او ویلي دي چې دا کار به آسیا ته د الوتنو د اوږدېدو او ګرانه کېدو سبب شي. خو اروپای اتحادیه وایي د هغې الوتکې چې د یونان له آتن څخه د لیتوانیا ویلینیوس ته روانه وه د بیلاروس له لوري په زوره کښته کول او له هغې څخه د یوه خبریال رامان پروتاسوویچ نیول دولتي شوکه ده او باید ونه زغمل شي. د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشینکو ادعا کړی چې رامان پروتاسوویچ د یوې بلواله لپاره د دسیسې په تنظیمولو بوخت و. د بیلاروس هوایي شرکت چې بولوویانو میږي د جرمني، فرانسې او ایټالیا په ګډون د اروپایي اتحادیې تر شلو ډیرو هوایي ډګرونو ته مستقیمي الوتنې لري.
او سم جګړه ځپلې هلمند ته ځو. دغلته د هغه سندرغاړي سره خواله لرو چې د جګړو او نامنیو په منځ کې خپل دوا ځوان بچیان د سندرو ویلو لپاره روزلی او په هلمند کې د امن او سوکالۍ په هیله دي.
ل جګړه ځپلې هلمند څخه خو د ټوپک د مرمۍ تاریخ نه بلکې د موسیقي نرم او د خوږ ځان
پکلی او کورو مس نے مر میرا وار دل پکلی او کورو مس نے مر میرا وار دل
سندرغاڑی فرید خوشحال وای په لومړی زلی د مور لپاره سندره وویل. فرید خوشحال وای دې سندری ورته شهرت ورکړ او هم دې سندری سندرو ویلو ته هم تشویق کړی دی.
د مور په حق له باندې سندره وویل او تمره نازې نو یو له
فرید خوشحال شل کال په داسې ولایت کې خپل هنر ژوندۍ ساتلی چیرې چې ډیر خلک شای سندرغاړو ته په درون نظر و نه ګوري.
یو سړی ملا دی خپل په علم باندې خلکو ته نصیحت کوي، بل سړی معلم دی خپل په قلم باندې خلکو ته نصیحت کوي، بل سړی بیا هنرمند دی ما خپل آواز باندې خلکو ته نصیحت کوي. نو دا نیم خاص وطن سره زیاته مینه او علاقه وه. ما ویل چې په خپل وخت مطلب کوم قب د ډېرو زیات ستونزو سره دلته موږ اوس فلحال هم مخ یو، خو بیا هم تر مخکې اوس انشاءالله الرحمن چې خلک ډېر اصلاح شوي دي، خو بیا هم داسې یو نیم اشخاص ته چې هغه په ډېر بدنامه باندې موږ ته ویل کوي
د افغانستان په زیات شمیر لری پروتو سیمو کې په ځانګړي ډول په جنوبي ولایتونو لکه هلمند، روزګان او کندهار ولایتونو کې د سندرغاړو شمیر ډیر کم دی، چې لامل یې هم په همدې ولایتونو کې کلتوري محدودیتونه او کم شمیر کورنۍ د خپلو کورنۍ غړو ته د سندرو ویلو اجازه ورکوي. خو فرید خوشحال تر شل کال هنري فعالیت او مبارزې وروسته خپل له سندرو ویلو سره مخه ش کړې او خپل دغه هنر خپل دوه کوچني زامونو ته پرېښی، عمران شیرزاد او عادل شیرزاد، هغه چې د سندرو ویلو په برخه کې زیات مهارت او شهرت خپل کړی دی.
افغانستان چې په سر مو وی کژې کژې پګړې
دا سندره د فرید خوشحال د زوی د عمران شیرزاد ده. عمران شیرزاد د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې خوشحاله دی چې پلار یې د سندرو ویلو په برخه کې ورسره مخالفت نه کوي او ملاتړ یې کوي.
پلارجان می هنری چارو کې ډیره همکاري را سره کړې ده، ډیر تشویق کړې ما کوم سندره چې ما ویلې نو بس چې در مینوال پر رسو ما ول دی دا ته غلطه وایي چې ماشالله دا ډیره شایسته سندره ده، کومې د وطن سندرې، کومې عشقي سندرې، کومې داسې نورې سندرې حماسي سندرې وي. نو بس اول دی تهیدره تر کې چې ماشالله ډیره شایسته سندره وه. د هنرمند ته ډیر قدر ورکوي، ډیر احترام یې کوي، ځکه چې یو ځای چې ولاړ شي زه په خپله چې داسې پروګرام ته ولاړ شم یا داسې بل ځای کار لرم چې ولاړ شم، ولا د هلمند خلک دي.
دوستانو په هلمند کې مو د یو سندرغاړي او د هغه د دوو زامنو په اړه واوریدل چې په ستونزمنو شرایطو کې بیا هم خپل هنر ژوندی ساتلی دی. وخت په افغانستان کې 4:30 بجې شوې. صالح محمد صالح د مهمو خبرونو سرټکی دروړي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان وایي د وسلوالو طالبانو لخوا د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پروسې له پایله 1455 بریدونه سوي دي. د بغلان چارواکي وایي په جلګه ولسوالۍ کې د شپې له نیمایي په پیل سوې جګړه کې چې تر سهاره روانه وه لږ تر لږه 8 پوځیان وژل سوي دي. یوه چارواکي ویلي چې په وژل سوو کې د جلګې ولسوالۍ امنیه قومندان ګلبدین او د بورکې ولسوالۍ امنیه قومندان لطف الحق هم شامل دي. د بدرس ولی وی د وسلول طالبانو پر ډلې زو حمله کې لاس وسلول طالبان او د ملي اردو 15 سرتیري وجل سیوی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وی چې د افغانستان په اړه د اسلام آباد ستراتیژي تر پخوا بدل سوي ده. عمران خان دغه څرګندونه له رويټرز اژانس سره په مرکه کې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د چاپی ترڅنګ د ځینو نورو پروژو په اړه د همکاریو د تفاهم لیکونو لاسلیک مهم بولی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې هواد یې په تور سمندرګي کې 115 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز کشف کړی دی. د برازیل د روغتیایي چارو ادارې د روسیې سپوتنیک بی واکسین تایید کړ. د بیلاروس جلا وطنه وګړي پم کې لري چې نن د بیلاروس او پولینډ پر پوله اعتراضونه وکړي.
دوستانو مخکله دي چې حقیقت څه دی ونیس پروګرام ته ورشو او همدارنګه تاندې څنګه چې د ځوانانو لپاره څنګه پروګرام دی واوري راځي چې څو اقتصادي خبرونه واورو ورسته ورپسې تاسو کولای شئ او بخې څو سپورتي خبرونه اورو ورسته ورپسې حقیقت څه دی او تاندې څنګه خبري.
ولومبي ځل نن په بامیان کې د خجنه باسکټبال او د نارینه دویم پړاو باسکټبال د ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. د ملي اولمپیک د کمیټې د مطبوعاتو د دفتر غړي موجود قاریزاده نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه دواړو کمپټوبو یې هدف د خجنه او نارینه باسکټبال د استعدادونو پیدا او معرفي کول دي. د ښاغلي قاریزاده په وینا په یادو سیالیو کې له دواړو ډلو 120 تنو تنکیو ځوانانو او ځوانانو ګډون کړی. د نوموړي په وینا له دغه لوبو یې هدف د بامیانو ښار په ښوونځي کې د باسکټبال لوبډلو رامنځته کول او په دغه ولایت کې یاد ورزش ته وده ورکول دي. په کابل کې نن د اتلانتیک خزینه ځغاستې سیالۍ پیل شوې. د ملي اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو د دفتر غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د هرات، کندهار، مزار شریف، کابل او دایکنډي ولایتونو شاوخوا 60 لوبغاړو ګډون کړی وو. د نوموړي په وینا په یادو لوبو کې به د 400، 300، 200، 300 او 1500 متره په واټن سره په خپلو کې د ځغاستې سیالۍ وکړي تر څو بریالي کسان د ځغاستې د ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړي. ښاغلي قاریزاده زیاتوي چې د سیالۍ په پای کې به 18 تنه غوره څېری ملي لوبډلې ته معرفي سي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د کرکټ نړیوالې شورا د نړیوالو سیالیو لپاره نوي اصول اعلان کړل. د راپورونو له مخې د نوي اصولو له مخې به له دې وروسته د 20 ورځو نړیوال جام او یو ورځنۍ لوبو لپاره د کرکټ د نارینهو لوبغاړو ترمنځ یوازې په هر 2 کلونو کې یو ځل لوبې وسي. په اصولو کې راغلي چې په 20 ورځ جام کې به 20 ټیمونه لوبې وکړي چې 18 مخکښ ټیمونه به د سوپر 8 پړاو ته لاره پیدا کړي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم ملي اداره وایي هڅه کوي چې په دې اداره کې له سمون سربیره هغه ننګونې پاتې ورسوي چې ورسره مخته. د ادارې یو شمېر مخابراتي شرکتونه هم جریمه کړې وای ځنې میلیونونه ډالر پوره وړي چې لای بیت المال ته نه دي سپارلي. خو پر دې ادارې نیوکه هم کېږي چې نوې رهبرۍ د یو کال وروسته هم هغه ژمنې بشپړې عملي کړې نه دي چې وړاندې یې کړي. د کیفیت خوالی، د بایو کموالی او په حقیقي معنا د مخابراتي سیستم ډیجیټلي کول هغه مهم ژمنې دي چې د دې ادارې نوې رهبرۍ له خلکو سره کړي. خو له دوی څومره عملي شوي؟ د افغانستان د عوایدو له درکه دا درېیمه اداره اوس په څه حال کې ده؟ دا نورې مهمې پوښتنې نن د دې ادارې له ویان سعید شینواری صاحب سره حقیقت څه دی خبرونه کې تر بحث لاندې نیسو. شینواری صاحب ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
ډېره مننه تاسو ستاسو درنو اورېدونکو ته سلامونه او نیک هیلې.
لومړی اساسه د مخابراتي شرکتونو ترمنځ راپورته شوی جنجال پسې شي دی؟
د مخابراتي شرکتونو سره د اتره ادارې هیڅ جنجال نشته او نام په دې تړاو باندې مخابراتي شرکتونو ښکاره یا پټ څه ویلي دي چې ګواکې موږ د دوی سره جنجال لرو. او یو شی شته دی چې د قانون پلي کولو باندې موږ اقدامات کړي او په دې تړاو باندې موږ جدي یو. په همدې برخه کې مخابراتي شرکتونو ته هدایت شوی دی چې دوی نشي کولی د چا نه په خپل سر باندې پیکیج ورته فعال کړي. دا زموږ لومړنۍ فیصله ده. همدارز د ایم ای آی طرز العمل تطبیق دا زموږ بله فیصله ده. دریمه فیصله زموږ دا ده چې مخابراتي شرکتونه باید د پابجي او نورو ګیمونو د بندولو لپاره ټکنالوژي وارد کړي افغانستان ته. دا زموږ بله فیصله ده. بله فیصله مو دا ده چې مخابراتي شرکتونه باید خپل د سیم کارتونو رجستریشن دا دقیق کړي او که دوی په دې کې دقیق نه وو موږ ور باندې مستند شواهد پیدا کړل چې هغه بیا دوی ته د منلو وړ وو قانع مو کړل بیا به د هغې نه وروسته درنې جرمې ور باندې وضع شي. دا زموږ بله فیصله ده. یو فیصله تازه راغلې ده او هغه دا ده چې د روشن مخابراتي شرکت له کلونو راهیسې تقریبا $1.5 million د افغانستان د دولت پوروړ اته ادارې وغوښتل چې دغه شرکت نه د افغانستان د حکومت یا د افغانستان د خزانې پورونه ترلاسه کړي. د دې تړاو باندې موږ هلې ځلې وکړې. هلې ځلو چې نتیجه ورنه کړه د فوق العاده غونډه وشوه د بورډ او د دغه شرکت په تړاو باندې ځینې تصمیمونه ونیول شول چې هم د افغانستان د حکومت پورونه ادا کړي هم دغه شرکت په خپله راه راست ته راشي او د شرکت سره بیرته په پښو درېدو کې مرسته وشي.
شرکتونه هم شته وي چې پوروړي دي اما د اترا اداره ورسره هغه ډول چې لوروشن مخابراتي شبکې سره برخورد کوي له دوی سره نه کوي. اتسامه ده
نه یو موضوع ده. اترا اداره داسې ده چې درې مهم لوی لري. یو چې د حکومت ته یو ولسته بل مخابراتي شرکتونه دي سکتور ده او دغه درې لوري سره مساویانه برخورد زمونږه هغه وظیفه او واجبہ او اساسي مسولیت ده. هیڅ داسې شرکت نشته چې په هغه باندې د پور پاتې او اترا ادارې د ورسره خواخوږي کړي اوسي. دا امکان نه لري خبره ده او بعیده خبره ده. قانون په ټولو یو شان تطبیقول دا د اترا ادارې د نوې رهبرۍ ژمنه ده. او په دې تړاو باندې د روشن مخابراتي شرکت موضوع جلا ده. هغه دا ده چې دغه شرکت باندې پورونه ډېر پخانه پاتې وو. اداري فیسونه وو 10% مخابراتي ټکس یا محصول پیسې وي او د ټي ډي ایف پیسې وي چې هغه زموږ ولیز راسی صندوق ته دوی 20% ورکړي. دا نه پیسې ور باندې پاتې وي نو نور شرکتونو باندې چې هم پاتې شي او وي مجبور مکلف دي د قانون په اساس باندې چې دغه پور نه ادا کړي او روشن مخابراتي شرکت هم د دې نه استثنا نه ده. هیڅوک د قانون نه استثنا نه دي او نه د چا سره په دې برخه کې یا خواخوږي شوې ده یا چا سره د مور مرې چلن خدای مکه شوی اوسي.
ولې یو شمېر شرکتونه یا په ځانګړي ډول همدغه شرکت چې تاسو نو مخلي دومره خلاص لاس پرې خود رښوې د کلونو په تیرې دوه سره چې هغه دی میلیونونه ډالر بیت المال نه قرضداري او پیسې دی ورنکي.
دې باندې خو باید د اترای داری په خوانی رهبری خپل ځواب وای چې نو رهبری خو په دې تلاش کې ده چې د افغانستان د حکومت د خزانه چې څومره پورونه دي چې په هر چا باندې دي هغه باید وصول شي. ته شاید په خوانی رهبری او زه د غوی په نمائندګۍ خبره نشم کولای خو دومره ده چې سکتور کې مخابراتي شرکتونو تقریبا $3 billion پانګونه کړې ده او هغه هم یو ډول څورته گذشت کړی وسی مګر دا گذشت یو وخت پورې حد لري. کنه کله چې دا حد نه واوري بیا نه گذشت نشي مسولیت شي. نو کیدې چې گذشت هم شوی خاطر او مراد هم شوی او په دې خاطر چې دا سکتور ته خدای ما کا تاوان ون رسیږي یا باغوی خاطر کړی وسی یا باتی فی چلن کړی وسی مګر تاسو ته پته لګیږي چې کله هر څه خپل وخت لري، هغه معین وخت نه چې واوري بیا خلک عدالت ته مخه کوي. نو ښه خبره دا ده چې په داسې وخت کې بیا عدالت پلی شي.
د عایداتو مسله تاسو یاد کړه، د ټیکس له اړخه د 4 میلیارډ نه پورته ویل کېږي چې په کال کې راغونډېږي د افغانستان د مخابراتو شبکې ته، او مسؤلیت عام کسان مخابراتو وزارت په غاړه دی، خو ولې نظارت ترې تاسو لري؟ یو بحث په ولسي جرګه کې هم مطرح شوی دی، ښکاره ولسي جرګې دغه موضوع رد کړی دی، ولې عمل دا د خلکو د پیسو نه د حق ګرځول کېږي؟ فکر کوئ چې یو هغه پاکې پیسې بیت المال ته ورځي چې د خلکو حق دی؟
بله، زه یو خبره واضح وکم. دا ریئل ټایم ډیټا مینجمنټ سیستم چې په لسلنه محصول باندې د نظارت سیستم دی، دغه تکمیلي پړاوونو لپاره اتر ادارې ته د ولسمشر په حکم باندې را انتقال شوی دی. 9 میاشتې وړاندې دې پروسه پیل شوه او 6 میاشتې کېږي چې دا پروسه بشپړه شوې ده. اتر اداره هم د دغه سیستم ظرفیت لوړونه باندې کار وکړ، هم د کادرونو استخدام باندې ورته کار وکړ، او هم چې دی په دغه کې شفافیت لپاره کار وکړ. موږ خلک داسې دي چې هغه څه چې د دوی د جیبه مستقیم ځي په هغې تړاو باندې حساب غواړي، او دا باید ورکړل شي. دغه سیستم چې دی جوړ شوی همدې لپاره دی چې خلکو ته شفافیت باندې حساب ورکړل شي. دا د ریئل ډیټا مینجمنټ سیستم، یعنی کله چې تاسو کریډیټ داخلوي، موږ ته د 40 نه تر 42 ثانیو پورې دا رپورټ راځي هر مخابراتي شرکت نه چې فلانی کس په فلانی وخت کې دومره کریډیټ داخل کړ او دومره 10 سلنه مخابراتي محصول ته وازه شو. موږ د دغه رپورټ حساب نیسو، دوی نه رپورټ بیا راغواړو، بیا هغه رپورټونه سره چک کوو. د دې دغه کومې پیسې چې جمع کیږي په مخابراتي شرکتونو باندې راټولول د مخابراتو محترم وزارت دنده ده، او زی دا بیا د دولت خزانې ته مالیه وزارت ته. موږ فقط دومره کوو، زمونږ د شفافیت ته څومره کار وکړو. پخوا به چې د 4 میلیارده شاوخوا یا 4.2 میلیارده افغانۍ راټول شوې تیر کال، په 1999 کال کې دغه پیسې 4.9 میلیارده ته لوړې شي. معنا دا ده چې موږ په دې کې شفافیت راوسته او 100 میلیونه افغانۍ زیاتوالی پکې راغی. سږ کال 2014 دی، په لومړنۍ روبا کې 1.6 میلیارده افغانۍ راټولې شوې دي. که دا موږ ورته 2 او 3 روبو ته وګورو، انشاءالله چې 500 میلیارده نه لوړې شي. دغه دی چې شفافیت رامنځته شوی. موږ د پیش پرداخت، یعنی ستاسو د کریډیټ نه د ټکس د وصولی برخه دا تکمیل کړې ده. جون روان دی، جولای پورې به د خیر سره دا بله برخه چې پس پرداخته د دې قانوني خلا شته دی چې قانون موږ ته خلاص مټراکي تر څو موږ د مخابراتي شرکتونو لومړنیو منابعو سره وصل شو، نو موږ به هغه برخه هم تکمیل کړو انشاءالله.
یو تازه جنجال هم راپورته شوی دی د کابل د ښاروالۍ سره، تاسو عکس العمل خود پس بیا وي خلکو البته هغه اداره که زه وایم بهتره ده، هغوی هم د عامې روغتیا وزارت سره په ګډه عکس العمل خود رښتیا هم ساسې هغه مخابراتي شرکتونو خوا لګیدلې انټنونه یا مخابراتي ټاورونه د خلکو لپاره مضر دي؟
زیرمن صاحب، که موږ ښارونو نه مخابراتي ټاورونه وباسو، صحیح ده، دا مخابراتو د کمیونیکیشن چې نن یوویشتمه پیړۍ دا د کمیونیکیشن او د ارتباطاتو پیړۍ ده. که موږ د ښار نه مخابراتي پایې وباسو، نو ته فکر وکړه چې د طالبانو د وخت او د اوسني وخت ترمنځ به کوم توپیر پاتې شي؟ هیڅ په پاتې نه شي. موږ باید هر څوک داسې څرګندونې وکړي چې د هغوی هغه قانوني مسؤلیت وسي او د هغوی کاري محدوده وسي. اوس زموږ ګیله هم همدا ده چې کابل ښاروالۍ ولې دغسې وخت کې دغسې څرګندونې وکړي. موږ غواړو چې د خلکو اذهان په دې باندې خلاص کړو چې مخابراتي ټاورونه د دوی لپاره ضرر نه دي، تر څو موږ په ټول افغانستان کې پوښښ ته زمینه مساعده کړو. مګر په داسې وخت کې یو مهمه اداره راشي او هغوی دغسې یو کار وکړي، نو دا موږ ته واقعا درد رسي. نو خبره دا ده چې ښاروالۍ نه زموږ دغسې هیله نه وه، موږ سره د کار هیله وه. موږ غواړو چې پوشش زیات شي، موږ غواړو چې سایټونه زیات کړو، او دلته دې یوه اداره راشي او هغه دې داسې څرګندونې وکړي چې زموږ په $3 میلیارده سکتور ته زیان متوجه کړي. نو دا واقعا دردونکي ده، موږ د دې توقع نه لرم.
د اترا ادارې یو بل مسؤلیت د سلام د مخابراتي شبکې، چې هغه بیخي بیا د حکومت خپل اداره ده، دغه د پراختیا لپاره یو مهمه حادثه ده، د نور سره د یو ادارې په توګه باندې، البته د یو خې ادارې په توګه چې د رقابت میدان ته راوګرځي. اما بدبختانه په ځینو ځایونو کې دغه رقابتي رقابت زمينه د دې ادارې لپاره ویل کېږي قصدن محدوده ده.
حتی د همدغه مخابراتو ټاورونو د نصب په ځایونو کې ویل کېږي چې په داسې ځایونو کې نصب شوي چې هغه د واسطې ښکار دي، او بیا دا سبب شوی چې د دې شرکت هغه خدمات چې دي یا په ډول کیفیت چې دی هغه تر پوښتنې لاندې راشي.
سلام، مخابراتي شبکه د افغان ټلیکام اړوند ده، او افغان ټلیکام هم موږ غواړو چې په سکتور کې، مخابراتي سکتور کې، د رقابت جوګه کمپنۍ وګرځي او هغه وکولی شي چې رقابت وکړي. په دې اړه باندې چې څومره ناستې وي او څومره هدایات وو او څومره لازمي لید وو د اترای ادارې د رهبرۍ، هغه دغې شرکت سره شریک شوی دی او دوی ته ویل شوي چې تاسې باید په 4G اکشن کې هم دغه وکړي، ونډه واخلي. تاسې وویل چې دوی ته د رقابت زمینه نه ده مساعده. موږ غواړو چې دوی ته ډېره د رقابت زمینه مساعده کړو. تاسې باور وکړئ په افغانستان کې چې ډېر مخابراتي ټاورونه جوړ شوي دي د سلام شبکې دپاره، د اترا ادارې له لورې نه جوړ شوي دي، افغان ټلیکام دپاره. او یو تاسو ته پته ده چې په یو مخابراتي ټاور باندې د 80,000 نه تر 250,000 ډالر پر مصرف راځي. اترا اداره په غونډه افغانستان کې زر مخابراتي ټاورونه په خپل جیب باندې تمویل کړي دي او جوړ کړي دي چې هغه بیا هر یو شرکت ته ورکړي دي. او د سلام مخابراتي شبکې نه که شکایت کیږي، زهیرمل صاحب یو خبره ده چې دا یو کاملا دولتي شرکت دی، نو په ځینې ساحاتو کې د دغه شرکت په وړاندې ګواښونه امنیتي ډېر زیات لیدل کیږي، او دا هغه څه دي چې خپله د سلام مخابراتي شرکت یا ټلیکام په دې تړاو باندې څو څو وارې غبرګون ښودلی دی.
د کال نجات هم د نوې رهبرۍ وشولې او د ژمنو په برخه کې ډېر مسایل یاد شوي، ولې دوی څومره عملي شوي؟
یو خدای دې چې د کلونو راهیسې 4G افغانستان کې اکشن نه شوي، انشاءالله خوشبخته نه جولای میاشت کې به دا وشي. بله خبره دا ده چې د انټرنیټ په برخه کې د رقابت تشدید دا انشاءالله چې شوی دی، موږ جوازونو څو ورته تعدد رامنځته کړی دی چې رقابت زیات شي. منځنۍ آسیا نه افغانستان ته انټرنیټ را روان دی. بله خبره دا ده چې تېر یو کورونایي کال وو، زموږ د ډېرو ادارو تر څنګ زموږ د کارونو مخه هم ونیول شوې وه. تر ټولو زیاته خبره دا ده چې په افغانستان کې به د سپیکټرم د مانیټورینګ یو لوی مرکز جوړ شي چې هغه به اترا اداره وکولی شي چې د خپلې کوټې نه په افغانستان کې، په کابل کې، چې په هر ځای کې د فریکوئنسی نه ناسمه استفاده کیږي، خلال کیږي، بلاک جوړیږي، هغه قطع کړي او ناقانونه استفادې مخه ونیسي. بله خبره دا ده چې د مخابراتي خدمتونو قانون تعدیل شوی دی چې پارلمان ته تللی دی. د دې ګټه دا ده چې تعرفې منظوري به اترا اداره ورکوي، دې سره به قیمتونو کې خوالی راشي. نو بل دا چې د مخابراتي خدمتونو د محصول لسل نه قانون هم تعدیل شوی دی.
د اترا ادارې ویان سعید شینواری له تاسو ډیره مننه.
ډیره مننه تاسو نم.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د جون 15مه د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده. نن په دې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې ځوانانو څومره دې مسلې ته پام کړی او د خپل چاپیریال په ساتنه کې برخه اخیستې ده.
ډیر ځوانان د چاپیریال ساتنې په اړه باندې ډیر معلومات نه لري.
سوخري خو ټیمي یا پلاستیک چټ شوی هغه غورځوي.
موږ ټول په دې مکلف یو چې د چاپیریال ساتنې په اړه خلکو سره عامه پوهاوی شریک کړو او د چاپیریال ساتنې په اهمیت پوه کړو.
چاپیریال یا محیط کې چې انسانان ژوند کوي باید ساتنه هم وکړي چې ژوند د دوی لپاره پکې ښه او اسانه وي. د چاپیریال ساتنه او اقلیمي بدلون په نورو هیوادونو کې د ځوانانو د بحث یوه مهمه موضوع ده. دوی د دې ترڅنګ چې په دې موضوع بحثونه کوي د چاپیریال د ساتنې لپاره عملي کارونه هم کوي. خو په افغانستان کې بیا دې موضوع ته ځوانانو څومره پام کړی؟ لیکوال جاوید اوربل راته وایي.
زموږ ځوانان د چاپیریال ساتنې په برخه کې ډیر معلومات نه لري یا چاپیریال ساتنه باندې ډیر زیات نه پوهیږي چې کچیر زموږ چاپیریال شین وي، ونې پکې، نو دلته به اکسیجن به هم ډیری، دلته به ډیر زیات سیلابونه هم نه راځي، دلته به هوا پاکه وي، دلته به طوفانونه د خاورو ګردونه ډیر نه وي. زما په نظر باندې یو علت خدا کېدای شي چې ډیر ځوانان د چاپیریال ساتنې په اړه باندې ډیر معلومات نه لري.
د کابل اوسیدونکو عمران غنی سپای وایي ډیر ځوانان د چاپیریال په ساتنه کې مسؤلانه ونډه نه اخلي او ځینې په غیر شعوري ډول په خرابولو کې هم رول لري.
ډیر ځوانان کو تصویرونه دی په ملګرو سره په خار کې روان یا څه وخوري خو هغه ټیمې یا پلاستیک چې څه وي هغه غورځوي په ځای دی چې اشغالدانۍ کې وغورځوي په ځای دی چې یو مناسب ځای کې وغورځوي هغه په مغز چېرته چې وخوري هغلته غورځوي. نو دا په دې دلالت کوي چې دی تامه په هوا نه ده شوی دی تر اوسه پورې دا نه دي څرګند شوي چې موږ تاسې باید خپل خار او خپل چاپیریال څنګه ښه وساتو. دا مو په هوی د نشټن له کبله ډېر داسې شیان چې هغه ترسره کیږي چې موږ ساسې په ژوند باندې ډېر تاثیر کوي او چاپیریال مو ورانوي.
عمران غنی ساپای د کابل ښار د وی بیلګې په توګه یادوي چې ځوانانی د چاپیریال د پاکولو په برخه کې ډېرې هڅې نه کوي چې په همدې سبب د کابل چاپیریال اوس ککړ دی.
شاعر وایي چې وایي کابل په دې دنیا جنت یادیږي. نو دا خبره درسته ده، کابل هم داسې پاک و، کابل هم داسې ښکلی و، خو دا چې نن یو شمېر برخې یا د ښار ځینې برخې چټلې معلومېږي او وخت نا وخته ځینې خلکو نه شکایت هم کوي. یو ځینی علت همدا ده چې خپله ځوانان یې په پاک ساتلو کې مسؤلیت نه کوو او موږ تاسې پاک ساتلی نه دی څه شی چې وخورو که هغه کیلې وي، مالټې وي یا بل هر څه د خوراک شوي چې موږ وخورو نو موږ تاسې همالته ځای په ځای غورځوو. نو همغه علت ده چې په دومره کوچني ښار کې چې په میلیونونه انسانان پکې اوسیږي هر انسان په اصطلاح سل ګرامه خزل یا سل ګرامه میکروب دی وغورځوي بیرون ته، نو دا میلیونونه ګرامه چټلات کیږي چې دا په خپله یو ډول مشکل دی. که چېرته موږ تاسې عامه پوهاوی ولرو او داسې پوه شو چې باید موږ تاسې څه وکړو او څه ونه کړو نو دې سره به موږ تاسې ډېر کار کړی وي.
خو هیواد رفعت بیا هیله مند دی او وایي د پخوا په پرتله اوس ځوانان د چاپیریال ساتنې ته متوجه شوي او کار ورته کوي.
بدبختانه چې په افغانستان کې په کوم ډول چې باید وای په هغه ډول چاپیریال ساتنې ته پاملرنه نه ده شوې، خو لیدل کیږي چې عامه ذهنیت په دې اړه باندې جوړیږي او د جوړېدو په حال کې ده. لنډ مثال یې دغه د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د چاپیریال ساتنه کې د ځوانانو د رول په اړه دغه کولای شو ووایو چې سږ کال نظر نورو کلونو ته په افغانستان کې ځوانانو په چاپیریال ساتنې ته ډېره پاملرنه وکړه. مثلا همدغه تیر نوروز کې په عامه ځایونو کې نیالګي کېنول او د حشر په ډول باندې سره راغونډ شول، نو دا خپله یو مثبت اړخ دی د چاپیریال په ساتنه کې. همدارنګه ځوانان باید دې ته پاملرنه وکړي چې خپل ښار، خپل چاپیریال او خپل سیمه او محل څنګه له فزیکي ککړتیا څخه وساتي. زما په نظر که چیرې په هر فصل کې، حتی په هر میاشت کې یو عمومي حشر رامنځته شي، په هر ولایت کې ځوانان د خوځښت رامنځته کړي چې دوی د ښار او د خپل سیمې د پاکولو لپاره لاس په کار شي، د زرغونولو لپاره یې لاس په کار شي، له دې سره به هم ټولنه پاکه شوې وي، هم به مو ټولنه له ډېرو زیاتو ناروغیو څخه په امانه شوې وي.
د یو خصوصي ښوونځي مدیر جواد افغان وایي د چاپیریال د ساتنې په برخه کې باید عامه پوهاوی وشي او د ځوانانو تر څنګ د ټولنې نور قشرونه هم په دې وپوهول شي چې د چاپیریال د ساتنې په برخه کې مسؤلانه چلند وکړي.
موږ ټول په دې مکلف یو چې د چاپیریال ساتنې په اړه خلکو سره عامه پوهاوی شریک کړو او د چاپیریال ساتنې په اهمیت پوه کړو او خلکو ته دغه لارښوونې وکړو چې د غرونو، ځنګلاتو او وحشي ځناورو ساتنه وکړو او په طبیعي ډول یې پرېږدو. د ځنګلاتو له منځه وړل د هوا د ککړېدو، د اکسیجن د کمیدو او د طبیعي ښکلا د کمیدو تر څنګ د ځمکې د ښویېدو سبب ګرځي او همدارنګه د وحشي څارویو د کمیدو سبب ګرځي. د وحشي ځناورو د ښکار څخه باید ډډه وشي. د ځنګلاتو، ځنګلي ونو، بوټو، قیمتي ډبرو او ځناورو له قاچاق کولو څخه باید ډډه وسي. د اوبو استعمال کې باید اسراف ونه کړو. اوبه باید پاکې وساتو. اوبو ته باید کثافت او نور فضله مواد وانه چوو. همدارنګه لارو، کوڅو او د اوسېدلو ځایونو کې باید کثافت ونه غورځوو. دولت ته پکار دی چې لارو، کوڅو او تفریحي ځایونو کې کثافت دانۍ زیاتې کړي او موږ ټولو ته پکار دی چې کثافت دانۍ ته وغورځوو.
د کابل اوسیدونکو زحل نجیب وایي ځوانان د چاپیریال د ساتنې په برخه کې مهم رول لوبولی شي. د نوموړي په نظر تر ټولو مهمه مسله دا ده چې ځوانان هر کال د نیالګیو په ایښودلو او پاللو کې ډیره برخه واخلي.
په مهمتر از رویش نهال حفظ و نگهداری.
د نیالګیو تر ایښودلو مهمه خبره د هغو نیالګیو ساتنه ده چې ایښودل شوي دي. ونې، بوټي او زرغون طبیعت د انسان پر روان ښه تاثیر کوي. همدا ډول پاک چاپیریال انسان سره مرسته کوي چې آرامه ذهن او نوښتګر وي. زه د هغې ورځې په هیله یم چې هر ځوان د خپل چاپیریال په وړاندې د مسؤلیت احساس وکړي، نیالګي کیږدي او ساتنه یې وکړي.
هر نهال از او محافظت کنه.
لکه څنګه چې یادونه وشوه د چاپیریال په ساتنه کې د نباتاتو په ځانګړې توګه د ونو رول مهم دی چې د هوا د ککړوالي مخه نیسي. موږ په دې خپرونه کې د ګالو د کرنیزې موسسې له مرستیال عبدالحاشم ناصری سره په همدې اړه خبرې کړې چې ځوانان څنګه کولی شي نیالګي کیږدي او د چاپیریال په ساتنه کې برخه واخلي. ځوانان ته دغه کار ډېر مهم نه ښکاري چې نیالګي کینوي یا مثال هغه د زرغونېدو یوه هڅه وکړي. ستاسو په نظر ولې د دوی دغې مهم مسلې ته ورپام نه دی؟
ستونزه دا ده چې زموږ عام خلک د نیالګیو په ارزښت باندې ډېر نه دي پوهېدلي. که زه په لنډ ډول باندې د نیالګیو د ارزښت په اړه باندې ووایم، هر نیالګی خپل ارزښت لري. ونې موږ په عمومي توګه په دوو برخو باندې ویشو. یو پلن پاڼې دي، هغه ونې چې د هغو پاڼې پلنې واوسیږي. یو ستن پاڼې دي، هغه ونې چې د هغوی پاڼې د ستنې په ډول باندې جوړښت ولري. یو هکتار پلن پاڼې ونې چې کومې دي، هغه په کال کې 3 کیلو پیتونساید په نامه باندې یو ډول ګټور غاز د هغه ترشو کوي. او پلن پاڼې چې دي، هغه تر 5 کیلو پورې ترشو کوي. او 1 کیلو یاد غاز په هوا کې د موزیرو غازاتو د خونسا کونې لپاره د یو ښارګوټي د هوا د تصفیه کونې لپاره کار ورکوي. دا یې هغه د هوا د تصفیه کیدنې په اړوند ارزښت دی. دوهم، چیرته چې ونې ډېرې واوسیږي هلته اورښتونه ډېریږي. ونې دا خاصیت لري چې د وریځو په رایسارولو کې او هغوی دې ته اړ باسي چې اورښت باید وسي. چیرته چې اورښتونه ډېریږي هلته طبیعي ده چې د اوبو سرچینې به هم ډېریږي او د مځکې لاندې اوبو به هم کچه به یې نه ټیټیږي. نو ونې چې دي په عمومي توګه ډېر ارزښت لري د ټولو ژوندیو موجوداتو دپاره، د اکسیجن د برابرونې دپاره. که په یو بل اړخ باندې زور باندې وغږېږم، د یو انسان دپاره 5 متره مربع شنواله ضرورت ده چې د هغه د ژوند د اکسیجن او د هوا د پاکوالي دپاره کار وکړي. نو عمومي خبره دا ده چې تر اوسه پورې د ځوانانو یا په ټوله کې زموږ د هیواد د وګړو دپاره د ونو په ارزښت باندې هغوی ته معلومات نه دي ورکړل شوي.
که چیرې دوی غواړي مثال دغه کار وکړي چې نیالګي کېدي یا نور زینتي بوټي، نو څه ډول دغه کار وکړي؟ یعنی په کوم ځای کې مهم دی؟ کور کې، له کور بهر؟
چیرته چې مځکې خاورې ته لاسرسی هماغلته موږ نیالګي کېنولی سو. خاوره مختلف ډولونه لري. د هر ځای خاورې ته په کتنې سره بیا موږ نیالګي انتخابولی سو. او بل توپوګرافي یا لوړې او ژورې چې موږ تاسو په پښتو کې ورته وایو، دا هم ډېره جدي ستونزه نشي جوړولی. او په هغو ځایونو کې چې هغه لوړې واوسیږي، د هغو دپاره موږ تراسونه جوړولی سو، که تپي، که غرونه یې، که غونډۍ یې. او هغه دې ته اماده کولی سو چې هلته نیالګي ورباندې کېنول شي.
یوازې ایښودل نه دي، بلکې پالل یې هم مهم دي. که چیرې ونه پالل شي، دغه نیالګي یا زینتي بوټي خو د وخت په تېرېدو سره بیرته له منځه ځي. څنګه وپالل شي؟
د ځنګلونو دپاره یا هغه ونې چې هغه په داسې ځایونو کې موږ په پام کې لرو چې هلته د اوبو د ورخیزونې دپاره زموږ امکانات موږ ته اجازه نه راکوي، موږ کولی سو چې هغو ته دغه خالصوی بوشکی ستلون بوتل یا دا سیرومان سی پا دا روختونونو که خالصوی گرزولی یا هاگه طول رواخدو را طولی که دی هر اونی بیخته یا خشکو هاگه پا دیر وقت یو زلی مخکولی سوسی دی ستل پا وایسته هم لگو بور دکو او یو کچنه سرای ورکو سی پا هر و چو سانیو که یو چاسکی و بو اچی دا ورتکار ورکولی سی و همه مسئله داده که دی زنگلونو دی ونو خواوشا دی هوگی را پریوتی پانی سی ورستی سوی هاگه دی نوی نالگی و شاو خواه مغ هواری کو خخی کو دی اوبو لتخریب مخنیوی کیگی دی اوبو هاگه ضرورت دی ونی را کمایی پا کور کی یا پا هوارو سیمو که دا کار مغ دی پارا نور هم اسانه که دلی سی مغ کولی سو سی ساتسکایی زخلو بونه تر سرکو پا دی هلی سیز مغ هیوادوال دی تا پا کلکت وجو که مغ پا خپل طولنه که دیر خخ رواجون او دیر خخ فرهنگ لرو سی اشارونه که و کوس هم هماغ دی اشارونو دوت مراجعو سی زوانان سر را طول سی او سر یو لا سی نیالگی که نی خیر دا که هاگ نیالگی سی هاگه پا بازار که خرسی دی هاوی دی لاسراورنی دی پارا پایسی او امکانات و نلری پرات لکم لگخت کلمی سی راوری که نی نیالان تولی دولی سی او سی مشنک ولی سی
درنو اوریدونکو دا ودې ونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بیا ښه وخت ولرئ.